The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2014 اگست میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می په افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې ولس نه بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په وزوی د افغانستان پولیس ته تل مخابلي سي مخابره ایجنسی کې جنگي جازونو په بمباري کې لک تر لک 15 کسان وجلی او یو لس نور ژوبل دي. د افغانستان په ختیځ او شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان اسکرو ترمنځ دنخطو راپور نه راغلي دي. او سعودي عرب ویلي د سعودي او یمن په سرحدي پوله د یمن نه ګولۍ گذار شوی چې پکې په نجران خار کې لک تر لک و عام ملکی کسان وجلی شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په وزوی د افغانستان پولیس ته تل مخابلي سي مخابره ایجنسی کې جنگي جازونو په بمباري کې لک تر لک 15 کسان وجلی او یو لس نور ژوبل دي. د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر لپټن جنرال عاصم سلیم باجوا 13 ورځ ویلي د خیبر ایجنسی یو لری پرتا وادي کې یې دغه بمباري تر سره کړی دا چې پکې یې نه وسلوالو اړې هم تبا کړې دي. د پوز دغه داو په آزاد توګه باندې کوم پخلی چا نه دی کړی او نه پکې د اوخت زیان په اړه مصدقه معلومات ترلاسه شوي چې وجل شوي د دوی په خبره وسلوال دی او کوم عام خلک نه دي. عاصم سلیم باجو ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان پولې ته څیل ما خیبر ایجنسی کې د ترخګرو په حرکت د نظر ساتلو لپاره امنیتي عسکر هم پر ځای کړي دي. یاد دی وی چې د پاکستان فوج بیا بیا ویلي چې قبایلی سیمو کې یې د طالب وسلوالو اډې ختمی کړي او ورلې املا ماته کړي. خو بیا هم د ملک په مختلفو برخو کې د چاودنو یا د ترخګر پیښو ذمہ په قبایلی سیمو کې وسلوال ګرځول کیږي او بیا دغلته وخت په وخت پوځي عملیات کیږي. په کوټه کې د وکیلانو په احتجاجي غونډه هسپتال کې شوې ځنمنګي بری درستو ملک چاپمار عملیات تیز کړی شوی دی او په لاهور کې ځای پر ځای چاپو کې ځینې کسان نیول شوي. دغه عملیاتو ته کومبینګ یا راګمنځو کولو یا د راګمنځ کولو عملیات نوم ورکړی شوی دی. د افغانستان په ختیځ او شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان اسکرو ترمنځ دنخطو راپورونه مخې ته راغلي دي. تیر ورځ د لغمان ولایت په دناغوري ولسوالۍ طالب وسلوالو د قبضې ځای خلکو میډیا ته تایید کړی وو. دغلته کې د طالب وسلوالو او د افغان اسکرو ترمنځ انخطه روانه ده او د افغان اسکر کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ باندې بیا کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال چې د نورستان په یو ولسوالۍ هم طالب وسلوالو تیر ورځ د قبضې دعوه کړې وه. خو کوم چارواکو د دغې پخلی نه دی کړی. په هلمند، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د انخطو راپورونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان ځایي میډیا وایي چې په فراه ولایت کې افغان طالبانو شپږ امنیتي اسکر چې د دوی په ولقه کې وو تیزندې کړي دي. سعودي عرب ویلي چې د سعودي او یمن په سرحدي پوله د یمن نه ګولۍ ګزار کړی شوي چې په نجران کې و عام ملکی کسان وجلی شوی دي. د عرب ملکونو ائتلاف او د ایران په لبی حوثی وسلوالو په یو بل بریدونو کې د خالد ورځې راپدې خو د 500 څخه زیات کسان وجلی دي. د سعودي عرب په ټی وی غانو خودل شوی چې د نجران خار په غنی ګونی ځای کې دغه ګولۍ لګیدلی. بلخوا د یمن په سنا خار کې د یو کور نه کسان په یو برید کې وجل شوی چې ځایي چارواکي وایي د سعودي عرب د ائتلاف لخوا په شو بریدونو کې دغه مرجوب لشوي. د روس لخوا په شام کې د پوځي عملیاتو لپاره د ایران اډې کارولو باندې د اروپایی او د غربي ملکونو میډیا لخوا اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او ویل کېږي چې د صدر بشار الاسد سره د ایران او روس ائتلاف هم نور مضبوطیږي. د روس په دغه ګام د غربي ملکونو څېړنکار وایي چې ماسکو، امریکا او غربي ملکونو ته دا پیغام ورکوي چې د خپل شوروي اتحاد زړو ملکونو او اروپا نه علاوه د نړۍ نور ملکونو سره هم اړیکې مضبوطول غواړي. د ایران میډیا وایي چې عسکر یې د عراق پولې ته څېلمه درې د داعش وسلوال کسان وجلی دي. د ایران په کرمانشاه صوبه کې چې 60 کیلومتره د عراق سره سرحد لري په یو کور کې دغه کسان وجلی شوي دي. کرمانشاه صوبې ګورنر اسدالله رزانی د خلی میډیا وایي چې شپږ نور کسان یې ژوندي هم نیولی دي چې ورسره وسله او نور چاودیدونکي مواد وو. د ایران د استخباراتي ادارې د ایران د استخباراتي چارو وزیر سید محمود علوی ویلی دی چې عسکرو یې د داعش یو مهم مشر وجلی او د ده سره ځینې نور کسان د عراق نه ایران ته فعالیتونو په نیت داخل شوي وو. یاد دی وی چې د ایران په کرمانشاه صوبه کې اکثریت د سنی مسلمانانو دی او دغلته وړاندې هم د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ انخطې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان پوز وای چې د افغانستان پولی ته چیل مقابلی سیمه خبر ایجنسی کې جنگی جازونو په بمباری کې لګ تر لګه 15 وسلوال وجلی او یو لسی نور ژوبل کړی دی. د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر لیفټنن جنرال اسیم سلیم باجوا تیر ورځ ویلی چې د خیبر ایجنسی یو لری پرته واده کې دغه بمباری تر سره کړی چې پکې نه وسلوالو اړي هم تبا کړی دی. دغه داوو په مصدقه معلومات داوو په حق لبانې مصدقه معلومات نری تر لاسه شوی چې وجل شوی د دوی په خولي وصله والدی او که ام خلق. په دغه زمون همکار محمد علمگیر تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي افغان پولیس سره خوا کې د طالب یاغیانو په اډو بمباره کې اسوار لس یاغیان وجلی او یو لس نور یې جوبل کړی. د فوج د خبري څانګې آی ایس پی آر مشر او د فوج ویان لیفټننت جنرال آسم سلیم باجوا وایي خبر ایجنسی کې د ځمکني او هوایی فوج په ګډه کاروایي کې د ترهګرو نه اډې تباه کړي. د فوز لخوا وسلوالو ته مرګ جوبلی اړولو داوو آزاد سرچینو پخلی نه دی کړی په داسې حال چې د غسی متخبر یالان رسایی نه لري. طالب وسلوالو هم د فوز لخوا ځان ته د اړول شوی زیانونو په حق لاس نه دی ویلي. راجګل خیبر ایجنسی سیمه باندې ویلي کیږي کالو سر په هر موسم کې لاروي. خیبر ایجنسی کې طالب وسلوال پټ پراته دي او د پولی دواړو خواو ته خپل ناوړه کاروای نه کوي. پاکستان د رج لري د ترهګرو پر ضد عملیات چې ضرب عذب نومیږي کابو سر ته رسیدلی او قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملا ماته کړې او اوس د عسکرو پام 2.5 نه زیات کیلومتره والا افغان پولا خپل ولکه کې ساتلو ته دی. د پاکستان په نواز حکومت ته فوز لخوا پر وروستیو کې فشار زیات شوی چې د ترهګرې پر ضد کامی تګلاره یا نیپ باندې د عمل وکړي او دې کې پاتې برخې دې عملي کړي چې دا خپل تاثیر وښایي. د تیر جمعې پر ورځ د فوز د سرلخکر لخوا جاری او بیان کې هم ویلی شي وو چې د حکومت لخوا نیپ باندې د پرمختګ نشوالی د ضرب عذب عملیاتو ګټې زیانمندې کوي. د اتم اګست کوټې خودکش برید وروستو پاکستان د ترهګرو پر ضد فوزي عملیات او د استخباراتو په بنیاد خارونو او د هیواد نورو سیمو کې کاروان له نور زور ورکړي. کوټه برید د اویا نه زیات کسان وجلي چې زیاتره پکې پښتانه وکیلان وو. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې دغه ناوړې پیښې پړه منلې وه. پاکستان ګڼي دا ترهګر د افغانستان اړخ ته پټ دي او د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس امداد ورسره دی خو افغانستان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په خوره کاروایانې کوونکي طالب وسلوالو مشرانو له پاکستان په کوټه او نورو ښارونو کې پناه ورکړې او دغې ځای نه هغې خپلې کاروایانې کوي. یا ردوي چې په وروستیو کې افغان طالبانو مشر ملا منصور هم په پاکستان بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی او ورسره پاکستاني کمپیوټرایز پاسپورټ هم راوتی و. په یو بل دا رقم تورونو د لاسا افغانستان او پاکستان اړیکو لا تر اوسه سمې نه دی خوړلې. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان تورخم گیټ هم پرانستې په کومه چې د اندازو تر مخه روزانه د 15 نواخله تر 40,000 پورې کسان اوړي راوړي. افغان او پاک امنیتي چارواکو ترمنځ د دې دروازې په جوړولو لوی تاوتریخوالی هم جوړ شي وو چې په یو بل د ډزې کولو د لاسا د دواړو خواو نسلور عسکر هم وجل شي وو چې پکې یو پاکستانی میجر هم شامل وو. په تورخم پوله د پاکستان لخوا کار کال 2014 کې شروع شوه خو د افغانستان لخوا په دې د نارضا کېدو له عمله دا کار د ټاکل شوی نیټې نه ډیر سار شو. وروستو د افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله لخوا په یو بیان کې ویلی شو چې دواړه گاونډي هیوادونه به دا مسله په مذاکراتو حل کوي. پاکستان بلوچستان صوبه کې افغان پولیس سره خوا کې 1500 کیلومتره اوږده کنده هم کنستې چې دریز لري مقصد یې د یاغیانو او قاچاقبرو مخه نیول دي.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د پاکستان فوج لخوا شروع کړ شو دغه تازه پوځي عملیاتو باندې زمونږه د ډیو ریډیو سیلنکار اسماعیل خان صاحب تفصیل او خپل سیړنه د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی ته ویلې. دا راځي چې د اسماعیل خان صاحب دغه نظر وورو.
په پتیرا کې راجګل یو اخري د سیمه پاتې و چې ان تکي فوج دا و دغه وینا دار چې د 10 لاس څخه کم راځي او پاره باندې او دغه د پاسه مخامخ د دې د کې مورچی خو نیولې و فلان دې بیا دی راجګل ته ورغلی نو او نه بیا د وسره خوا کې پاکستان پول دا غزا پورې تل دا یو منطقه ده چې هغه پاتې شوی و د فوج چې کم دلته خبر جن څه کې خوشې ته نو دغه مخکې دا خیال و چې دې چې هغه ډومینیټینګ یا ګور دین چې کومه د فوج سره او الټرنټ دی په خیال کې دی د ویشو چې کسو په سوال سړدلې څه کسان راوړل د افغانستان نه لغی د دې مخېوی کول شو اوس دا چې کوم چې دی پالیسۍ کې په دومره غلې دی او اوس په سلا دا کړ چې دی بازار دغه تو رسیدا راځل چې کومه علاقه په پاتې او په دې تیرا کې چې اوس هغه هم ورنل وځي او پولیس ته ځان ورور شي او دا پولیس چې کومه نار ده کې مې او دغه د هغه د لارې خلک اوریدل ورول چې دا بيخي بند کی نو فوج اوس دا وایي چې دا دومره لږه علاقه نه چې په دې باندې ورور دیږي کې دې شش دا ډېر غر دی او ادا تر لاسيږي
اسماعیل صاحب دې علاقه کې کمه واستواله ډلې موجود دي
پراجګل کې خدا چې وجود نه رسو خدا و چې افغانستان پورې چې کوم دغه د تمه کوم ګروپونو د منګل باغ لشکر اسلام او د طالبانو یو وګړو کې شاته ګروپ مخکې دلته کې پتیرا کې چې کوم ګروپونه مخکې موجود وو هغه چې کله بیا په تیرا کې اپریشن شروع شو عملیات شروع شو هغه د پس بیا دا ګروپونه افغانستان ته نو راجګل کې دا یو دا چې درنته کې موجود و چې تکې د دې خبرې امکان چې کې دي چې کفان په دې باندې راننوزي نو دا هغه د پاره دی مخکې له زیاتره کفان خو تکې تیرا کې او زیات دغه پکې د منګلوار وو دغه کفان د تیرا کې مخکې ډیر زیات وو سلګ ډیر پکې د دې کې طالبان پاکستان وو او اوس په کډا ته دا ټول ګروپونه نورې غاړې دی افغانستان کې دا یو اورګي غونډې لا کپاتې او اوس هغه فوج ځان نن ته کوشش کوي ځان ورور وسیو دا غیر څه ځان پاتې دا پکې
اسماعیل صاحب اخری پښتنه د پاکستان پوسټ په قبالي سیمو کې پر لپسې عملیات کړي دي په مختلفو نمونو سره که اوریدونکو ته مو دغه عملیات لک ور یاد کړو او سمره ګټه راوړي دي
عملیات شوې دي مغه د مشرف په وخت کې به دا غیله په څوم عملیات شوې دي مغه دا رنګي بو چې هغه چې د پنځین ډر باندې واسي د اوپر په خلکو به خندان کوله چې هغه اپریشن به صرف صرف په توګه ودنه لپاره خو په عملی توګه باندې بل تک عملیات نه کېدل پای کې دا اپریشن مول درغله مو غوته بیا درغله دا غیله پس بیا دا چې کله د عملیات را شروع شو خاص کار د جنرال رحیل شریف په دغه کې د زر بیا زاب دا غیله پس په تیرا کې په باندې کې اپریشن شو ان په پوسټ بیا په تیرا کې شو او دا اوس د دې اخیری پړاو دی چې کوم د راجګل د علاقې د پاتې و دا غې اوس اخیری پړاو دی
ډیر مننه اسماعیل صاحب
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخر کوټه کې په هسپتال کې وکیلانو باندې شوې ځنمرګي به میچاودنې چې پکې تر او یو زیات کسان وجل شوی وو او زیاتره وکیلان وو د دغه پیښې وروسته په صوبه کې د وکیلانو هلې ځلې په ټپه ودرېدلې دي او دا لسم ورځ وه چې هم په دغه صوبه کې عدالتي کاروایانې نه دي ترسره کړی شوی د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سره دی په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
د کوټه د خنړی برید په زیات لسم ورځ هم په ټول ایالت کې د وکیلانو او قانون پوهانو لخوا کاربندیز روان وو چې له امله په ټول ایالت کې عدالتي چارې په ټپه ولاړې لیدل کېدې که د سیشن کورټ عدالت او که سیول کورټ او که د جوډیشل مجسټریټ د نن ورځې پیښې د وکیلانو د نه پیښېدو له امله یو ور بیا وځنډول شوې او د عدالتونو په ودانۍ کې د پیښې دپاره راغلي خلک په لوی تعداد کې لیدل کېدل خو د وکیلانو د کاربندیز له امله په عدالتونو کې نه پیښېدو او واپس ستنېدو په دغه مهال دغه د وکیلانو د کاربندیز له وجې او خلکو ته کم مشکلات ورپېښو و ډېور ډېو ته دغه خلکو څه دارنګ بیان کو
زما نوم شپیدن دی زما کښنی بچان دي زه د خپل ژوند گزاره نسم کولی مګر زه پر دا غره باندې اوړم را اوړم چې راسن نړتا دي د وکیلان موږ زه راغلی په عدالت کې څوک نسته یو لس بجې دي موږ انتظار نه است
زما نوم محمد زید دی بغری خلیص موږ راځو واته نفر په پیښه کې موږ راځو کوم وخت چې دا د ما کسې د وکیلان شهیدان وسول خواران درې مې پیښه خو جاری ده زموږ دا چې وکیلان ارتال شروع دا زما په شان نور خلک مې چې دلته راځي راسي بس کاروبار ماتل ارڅ ماتل پیشي ته ځان حاضر کی یا وکیلانو هرتالي یا جج حاضر نه
خو د ضلع بارمشر وکیل سردار محمد وویل چې د کوټې د خونړي پیښې په ضد د دوی کاربندیز به تر هغو روان وي تر څو په دغه پیښه کې ژوبل وکیلان روغ شوي نه وي او حکومت ودی او عدالتونو او ججانو ته تاپوس نه ورکړي.
پیشانو کې په عدالتو کې درسته نه پیشېږي چې زموږ د خپل څه کوم یو مقصد یا مقصد مې دا دی چې حکومت د دې ناوړي پیښې مخنیوی دی وکړي چې آینده زموږ د وکیلانو یا زموږ د ججانو یا زموږ د عدالتو حفاظت وشي. موږ د ګورنمنټ سره د اپیل کوو چې پر هر کچاري په هر عدالت پر هر چې کوم د وکیل یا د جج کار وي هلته دې خپل حفاظتي اقدامات وشي. زموږ ټپیا چې کوم رالو دا هغه بعد به موږ بیا یو خپل میټینګ راغواړو پر هغه کې به موږ دا فیصله کوو چې موږ به پر مخ کم قدم اخو.
د کوټې په دغه خونړي برید کې تر څلور شپېته څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی چې پکې اکثره لوی قانون پوهان وو چې دا وخت دغه پیښې په ضد د وکیلانو د احتجاج له وجې عدالتونه د تړلو څخه نور په ایالت کې حالات سنګین شوي دي او په مختلفو عدالتونو کې پیښې کوونکي په زرونو خلک د مختلفو مشکلاتو سره د دغه احتجاج له وجې دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب وسلوالو او د افغان عسکرو ترمنځ د نښتو راپورونه مخې ته راغلي دي او په فراه په ولایت کې ویل کېږي چې د افغانستان ځایي مطبوعات دغه لیکي چې دغلته کې د طالبانو په ولخه کې نیول شوي شپږ افغان عسکر هم تیزندې کړی شوي دي. په دغې باندې چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو بالخصوص د داعش ډلې دې وخت کې څه صورت حال لیکم چې په ننګرهار کې په څه وخت کې ډېر قوي وو خو د هغې د مشر د وجل کېدو سره د دغه ډلې هغه فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی چې کم څو ورځو کې ډېر زیات سوا شوي وو. په دغې باندې یو تفصیلي راپور تاسو زموږ همکار نوشر روان خلندر وړاندې کوي.
د امریکا او افغان ځواکونو لخوا د پرله پسې دې داو باوجود چې افغانستان کې داعش ډله کمزورې ده او د غزېدو خبرو کې حقیقتونه نشته، بیا هم روزانه د سلور لسیزو راسي د جنگ سره مخ د دغه هیواد نه اکثره د طالبانو یا بیا د داعش ډلې لخوا د سیمو قبضه کولو او د سوسو ورځو پورې د وسلوالو ډلو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو خبرونه مخې ته راځي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لخوا د دې خبرونو تصدیق وروسته چې پکې ویل شوی د داعش ډلې خراسان مشر حافظ سعید اورکزی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په یو امریکایي ډرون برید کې سره د دیرشو کمانډرانو وژل شوی دی. ځینې څېړنکارانو ویل دي په دې وخت کې افغانستان کې د داعش مشر وژنه د دغه وسلوالې ډلې لپاره یو لوی ګزار دی، خو امریکا کې د څېړنې ادارې امریکن پروګرس او د دفاع وزارت د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر لانس کوب وای د بده مرغه لیدل شوی داسې دي چې ترهګرو ډلو د مشرانو وجنو سره بیا هم د ترهګرو ډلو په هلو ځلو کې څه خاص فرق نه دی راغلی. لانس کوب نور سداسی وای
and it doesn't seem to have the impact that you would like to have on these groups because I think some temporary adjustment
دی وای تیر وختونو کې چې کوم حالات لیدل شوې دي داسې ښایي چې د داعش افغانستان کې مشر وجنې سره به په دغه ډلې څه خاص اثر پرونیږي، البته ارزي توګه باندې دغه ډله باندې څه اثر ضرور پرېوتی شي خو زیاتوي په دغه ډله به اوږدمهاله اثر پرونیزي. د دې څېړنو پرته په تیرو وختونو کې په پاکستان کې لیدل شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر بیت الله مسعود او د دې وروسته د حکیم الله مسعود او نورو مشرانو وجنو سره طالبانو کې د مشرې په سر ډېر اختلافونه رامنځته شوي وو. په خپل تازه ډرون برید کې وجل شوی حافظ سعید اورکزی او د ده ملګري هم اکثره د پاکستانی طالبانو وسلوال پاتې دي چې وروسته د داعش مشر سره بیعت وکړو. بلخوا افغانستان کې هم د ملا عمر او د تحریک طالبان مشري د سواد د وسلوالې ډلې مشر مولوي فضل الله ته حواله شو. بلخوا افغانستان کې هم د ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې اختلافونه لیدل شوي دي او د نهې په ورځ اے پی خبري ادارې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د محاذ داد الله منصور په نوم یو نوې ډله افغان طالبانو اعلان کړي چې ورلې د حماد الله منصور په نوم یو نوې مشر ټاکلې دي. دغه تن د افغان طالبانو یو مشهور جنگي کمانډر منصور داد الله وراره دی او منصور داد الله تیر کال د خبرونو تر مخه هلمند کې هم خپلو وسلوالو طالبانو وجلی وو.
ای پی خبری اداره وای د محاذ د عبد الله په نوم نوې جګړه مار ډلې ک یو خوا د نړیوالو ځواکونو په ضد جګړې زیاتولو ژمنې کړې دي، بل خوا د افغان طالبانو نوې مشر مولوی هیبت الله او د ده د ملګرو څخه د منصور د عبد الله د وجنې بدلې اخستو اعلان هم کړی دی او دغه خبرې ښایي چې افغان طالبانو کې به په راتلونکو کې اختلافونه نور زیات شي. د افغانستان د جګړې څېړنکاران وای نړیوال ځواکونه د افغان جګړې اوږدوالي کې د افغان طالبانو ترمنځ تقسیم در تقسیم ویني او څومره څومره چې جګړه اوږدیږي افغان طالبان به لکه د پاکستان ډلو په رنګ تقسیمیږي او دغه به وکړي شي چې افغان ځواکونو ته مرسته ورکړي. دغه څېړنکاران زیاتوي ځینې ډلې به لکه د ګلبدین حکمتیار د ډلې افغان حکومت سره خبرو ته کینی او ځینې به دومره کمزوري شي چې د جګړې توان به ونه لرلی شي.
د امریکا په نبراسکا ایالت کې د افغانستان په چارو باندې یو څېړنکار شیرجان احمد جی سره زمونږ همکار نیلا محمد خبرې اترې کړې دي او په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په فعالیتونو او د هغې په تازه کې اوریدل شوی هغې ته د زیان پر سر باندې د هغه نه تپوسونه کړي دي. راځي چې دغه مرګ یې دغه شو
په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترګریزو ډلو مشرتابه همیشه چې یو کس وی یا مرشي دغه اثرات ډیر زیات پراخه نه لیدل کیږي، ځکه دا غوی جوړښت داسې وی چې ته یو کس مرشي بل کس راتلی شي دغه مشرتوب کوي شي. نو زه فکر نه کوم چې د حافظ سید خان وژل کیدبا ترګریز ډله لکه داعش په افغانستان یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دوی په فعالیتونو باندې ډېر زیات منفي اغېز ولري. خو دا هم باید ووایم چې په هره ډله کې وي د هغوی مشرتابه چې کله وژل کېږي په هغه کسانو باندې د هغوی روحیه خرابولی شي، اما په عمومي ډول که ورته وګورو په سیمه کې دغه راز نورې ډلې هم موجودې وي او اوس هم موجودې دي. د دوی کله چې یو مشر ووژل شي په جنگ کې څو ورځې وروسته بیا دوی یو بل خپل ملګری د مشر په رول راولي او هغه پخواني فعالیتونو ته ادامه ورکوي. نو زه هم دومره توقع نه لرم چې د داعش د مشرانو په وژل کېدو سره دغه یو ډیر لوی تغییر یا فرق د دې په اپریشنز کې یا فعالیتونو کې په افغانستان کې اوسې کار د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسې راشي.
تاسو دا خبره وکړه د ریپلیسمنت کم غږ شوی دی سویلی شوی دی چې د حافظ سید خان په ځای باندې به بل څوک راځي؟
دا سه کوم اطلاع خو زه نه لرم چې د په ځای به څوک راځي، خو عموما دا توقع کیږي کله چې دغه راز دلو یو مشر ووژل شي ډېر ژر یو بل کس رامخته شي او هغه د مشر په نوم اعلان شي او د ډلې مشري په غاړه واخلي. کدا د لویو ډلو د طالبانو وي او کدا د منصور زاده الله د ډلې کوم کس وي لکه چې اوس دا یو بل مشر ټاکل شوی دی.
په شام کې د پوځي عملیاتو لپاره د روسیې لخوا د ایران د هوایي اډې د استعمالولو پر سر په غربي نړۍ کې مطبوعاتو کې لیکل سیوا شوې دي او اندېښنې ښودل شوې دي چې ګنې د روس لخوا دغه د ایران اډې کارول داسې ښایي چې ګنې د بشار الاسد د شام صدر د ایران او د روسیې ترمنځ دغه ائتلاف د مضبوطېدو ترڅنګ روس د خپل زړو چې کم د شوروي اتحاد ملکونو د هغې سره سره په نورو ملکونو کې هم د خپل اثر د سیوا کولو کوشش کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د روس لخوا شام کې هوایي حملو لپاره د ایران هوایي اډې استعمالولو په خبر امریکا او د هغې اتحادیان اړکېدلي دي، خو د دې خبر دا وخت د شام حکومت مستقبل لپاره مهم دی، نه چې د ماسکو او تهران لخوا یو پیغام ورکول. روس او ایران دواړه حلب خار کې د یاغیانو تازه جګړې سخت اندېښمن کړي. یاغیانو د غلطه د حکومتي عسکرو پر ضد ګټې پورته کړي. هر څه کتیرو سو اونو راسې د غلطه ډېره سخته جګړه روانه ده. د امریکا لخوا تر هغه پر ضد کارکونکي یو چارواکي د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي دا وخت جګړې کې بری موندلو لپاره ټول فریق خپل فعالیتونه کوي. د روس دفاع وزارت زیارت پورز ویلی بیک فائر او فل بیک نومي جنگي جازونو د ایران همدان هوائي ډګر نه الوت کړي چې شام کې هدفونه په نخښه کړي. وزارت وایي دغه هدفونه هغه ټولو ځایونو کې وو چېرته داعش او القاعده سره تړاو لرونکي جبهة النصره نومي ډلو موجودګي ده چې پکې حلب، دایر الزور او ادلب شامل دي. خو د روس لخوا دا هڅې د هغه منصوبې برخه ښکاري چې غواړي د صدر اسد په لاوا ځواکونو حوصله اوچتې کړي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي ایران د شام حکومت لپاره خپل حمایت او مرستې جاري ساتلي او د هغه هڅو ملاتړ کوي چې غواړي مخالفه غړي حلب کې محاصره وساتي. دغه حمایت او مرستو کې زیاته برخه په ځمکه موجوده ده چې سرګندوي دغلته د ایران په ملاتړ د وسلوالو غټه شمېره هم وجود لري. د یونیورسټي آف میریلند سره کار کوونکی فلپ سمیت چې شیا وسلوالو په حق لا ژوره مطالعه لري وایي ایران مسلسل دغلته د شیا عقیدې جهادیان راولي. ښاغلی سمیت وایي تیر کال ایران 14,000 ملیشا جګړه مار لیږلي وو چې د هغه 3,500 ایرانی عسکرو نه علاوه وو کوم دغلته موجود دي. دې زیاتوي افغانستان او لبنان نه اوس هم برتی روانه ده. همدغه شان د روس هلې ځلې هم یو څه وخت راسې جاري دي. امریکا کې اساس لرونکي استخباراتي معلوماتو اداره سټراتفورد لخوا ترلاسه شوي عکسونه ښایي روس بیک فایر او فل بیک نومې درې یا څلور جازونه ایران کې پرېښودلي وو. د ایران همدان نومې هوایي ډګر کې دغه جازونه د حملو نه څو اونۍ یا څو میاشتې وړاندې لیږل شوي وو. د سټراتفورد سره کار کوونکی څېړنکار عمر لامرانی وایي روسیانو ته دا اجازه ورکولو مطلب د ماسکو او ایران ترمنځ د اړیکو نوی لړۍ ده او په خصوصا شام کې د دوی مشترک اهداف په حق له دا یو نوی مضبوط تعلق جوړیږي. د امریکا خارجه وزارت ویاند مارک ټونر نه په ورځ ویلي دا یو افسوسناک خبر ده خو حیرانوونکی نه ده. د ویلي روس لخوا د ایران هوایی ډګر استعمالولو سره د ملګرو ملتونو لخوا ایران نوکلئي پروګرام پر ضد لګیدلي بندیزونو سرغړونه هم شوي. اغلی ټونر د روس په هغه داوو هم شک کړي چې وایي یوازې د داعش هدفونه یې وشتري او وایي نه په ورځ راغلی دا خبر د روسی جازونو تکراری عمل ښایي چې دوی د شام منظره به مخالفه ډلې په نښه کوي. مارک ټونر زیاتوي دوی به د شام مخالفه ډلو حمایت نه پرېږدي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رانو خدای مون اردو کو دیو ریډیو دادر سات خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي او د دې نیم سات خبرې خبرونه په وړاندې کولو کې په ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجنیر وو چارلز تغیمنونه کو. د پاکستان په وخت د مازیګر شپه د افغانستان په وخت په نیمه ویوارې بیا زموږ همکاران ساسي په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځي. تر هغه وخته د مشال لړیو خبرونه ته وګورئ. خاورزه ته غواړو خا د آباد اوسئ. د الله فمانه.